اما موفق نشدیم. کوشش میکنیم در جریان برنامه‌های بعدی با اونا تماس بگیریم. صالح ساختای خالقی در استودیو سو برنامه دیگر پیشکش میکنه. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم.
البته امید جان دا یو ساعت لپاره قدرمن دوستانو دا سهاره تا بجی شوی او به هم دا خپل قربانی سلامونه و منی تر دی روسه دا ازادی رادیو یو ساعت خبرونه پیلیگی پا دی خبرونه که دا گن موضوعاتو پا لڑکی دا اوری چه افغان دولت وی پا مالدیف که لمخالف و وصلوالو سر پا خبرو که گردونه کوی او پرون پا کوټا خار که پا کراچی که دیوش میر وجر شوی پختنو پر زد لوی لاریانو شو پر نور موضوعاتو با مو هم خبر کرو او دا خبرونه دو همان نیمائی مو ازادی پا چپو که پروگرام تا زنگلی کرده اوری دو تایره سر اوسی اوز با هم خبرونه واوری چه سلطان محمد سرور چم تو کلی.
د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې برخه نه اخلي. ټاکل شوی د جرمني ولسمشر د افغان دولتي مقاماتو او په افغانستان کې د میشتو جرمني عسکرو د لیدو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په قراول حمله شوې ده. د اروپایي اتحادیې پارلمان له پاکستان غوښتي چې د اقلیتونو حقونه تضمین کړي. د روسیې د اتمي انرژۍ د ادارې یو لوی چارواکی وایي د ایران هغه لومړۍ اتمي بټۍ چې روسیه یې په بوشهر کې جوړوي دوه میاشتې وروسته به په کار پیل وکړي. او ریپورټونه وایي چې د متحدو ایالاتو د استخباراتو یو لوړ پوړی مقام استعفا کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې ګډون نه کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر فرانس پرنس خبری آژانس ته ویلي کابل له دغو خبرو خبر دی خو پکې برخه نه اخلي. هغه زیاته کړه چې موږ دا خبرې نه تاییدوو او ملاتړ هم نه کوو. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د بیرته جذبولو لپاره خپل پروګرام لري. د مالدیف د جمهور رئیس ویان څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن تر کانفرانس مخته مالدیف د ورته خبرو کوربه و. ټاکل شوی چې د جرمني ولسمشر د افغان دولتي مقاماتو او په افغانستان کې د میشتو جرمني سرتیرو د لیدو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان او جرمني د ولسمشرانو پرون د دغه کتنې په باب په تلیفون خبرې کړي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر کرزي افغانستان ته د خپل جرمني سیال هورست کوهلر د سفر هرکلی کړی او ویلي دي چې د بلخ سیمه ایزو چارواکو او نورو دولتي ادارو ته هدایت ورکړی چې د ښاغلي کوهلر د سفر لپاره لازم تدابیر ونیسي. د دغه سفر د دقیقې نیټې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. جرمني یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په جګړه کې د ویجاړ شویو سیمو د بیا رغونې لپاره د مالي مرستو سربیره د دغه هیواد په پراخو شمالي سیمو کې شاوخوا 4000 عسکر میشتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کندهار له خلکو سره د لیدو په محل د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به د ملګرو ملتونو ادارې په دغه ولایت کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ستیفن دمیستورا چې پرون یې له کندهار څخه کتنه وکړه د دغه ولایت له یو شمېر قومي مشرانو مخورو او سیمه ییزو مقاماتو سره وکتل. په کندهار کې د امنیتي وضع او په دغه ولایت کې د خلکو د اړتیاو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې دغه سازمان پرون سهار په کندهار کې د دغه ولایت له والي توریالي ویسا او د کندهار له ولایتي شورا او د کندهار د ولایتي شورا له مشر احمد ولی کرزي سره ګټورې خبرې کړې. ریپورټونه وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په قراول د موټر بم په وسیله ځانوژونکي حمله وشوه او له حملې سره سم څو تنه ځانوژونکي چې په سپکو او درنو وسلو سمبال دي د سرحدي دوا پر پولیسو حمله کړې. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د لیوا درستیزوال سمنوال شیر احمد کوچی ازادي راډیو ته د پیښې پخلی وکړ او وویل چې تر موټر بم چاودنې وروسته جګړه روانه ده او تر اوسه ورته د یو سرتیري د ټپې کېدو خبره رسېدلی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې اووه تنه ځانوژونکي قراول ته دننه کړي او لس پولیس یې وژلي دي. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د امریکا اردو اعلان وکړ چې تر اوسه رسمي تورونه په چا لګول شوي نه دي، خو ادعا کوي چې امریکایي عسکرو له مخدرو موادو څخه غیر قانوني استفاده او تیری کړی. د امریکا د اردو اعلامیه وایي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي یوه وړه ډله امریکایي عسکر د دریو ولسی خلکو په وژنې کې لاس لري. د امریکا اردو وایي د دغو تحقیقاتو په ترڅ کې یو عسکر توقیف شوی. د امریکا اردو وروسته له دې د دغو تحقیقاتو نیت وکړ چې یو شمېر عسکرو په دې اړه منصبدارانو ته موثق معلومات وسپارل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشر چې د دغې ډلې لخوا یې په سمنګان ولایت کې د والي په توګه فعالیت درلوده نیولی دی. د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې ملا ګلستان چې په شمس الرحمن مشهور و په مختلفو ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلوده او اوس مهال اعتراف کړی چې ډیره موده یې په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او وروسته یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ورانکاریو فعالیتونه ترسره کړي دي. د اروپایي اتحادیې پارلمان له پاکستان غوښتي چې د اقلیتونو حقونه تضمین کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه قوانین قتل توجیه کوي. په هغه پریکړه لیک کې چې په استراسبورګ کې تصویب شوی دی، د اروپا پارلمان د مقدساتو د سپکاوي اړوند د پاکستان د قوانینو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبر پاڼه وایي چې په دغو قوانینو کې د اعدام حکم نغښتی دی او معمولا ترې د عقایدو د سانسور او د جنایي اعمالو او په خاصه توګه د سیاسي، قومي او مذهبي اقلیتونو د قتل د توجیه لپاره کار اخیستل کیږي. د روسیې د اتمي انرژي د ادارې یو لوی چارواکی وایي د ایران هغه لومړی اتمي بټۍ چې روسیه یې په بوشهر کې جوړوي دوه میاشتې وروسته به په کار پیل وکړي. د روسیې د اتمي انرژي د فدرالي ادارې مشر سرګی کرینینکو وایي که په ایران باندې نوي نړیوال بندیزونه ولګول شي یا ونه لګول شي دغه بټۍ به فعاله شي. د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په یو پریکړه لیک سره پراخه موافقه کړې. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي او ګمان کوي چې ایران د خپل اتمي پروګرام تر شا د اتمي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د بوشهر د اتمي بټۍ د جوړولو کار په 1990 کال پیل شوی، خو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې ځنډیدلی. ریپورټونه وایي د متحدو ایالاتو د استخباراتو یو لوړ پوړی مقام استعفا کوي. راپورونه وایي تمه ده چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر دینیس بلیر خپل استعفا جمهور رئیس باراک اوباما ته وړاندې کړي. د نوموړي د استعفا لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو بلیر او د امریکا استخباراتي اداره وروسته له دې له زیاتو تحقیقاتو او څېړنو سره مخ شوه چې په تیر دسمبر میاشت کې د دغه هیواد د یوې مسافر وړونکې الوتکې د چاودلو هڅه وشوه او بیا وروسته په نیویارک کې د چاودنې هڅه هم وشوه. د استخباراتو ملي اداره په هیواد کې د 14 استخباراتي ارګانونو د فعالیتونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري. د ترکیې جنگي الوتکو په ګاونډي هیواد عراق کې د وسلوالو کردانو لسګونه اهداف بمبار کړل چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوی داشان بمباری ګڼل کیږي. د ترکیې د آی ټی وی ټلویزیونی شبکې د راپور له مخې شاوخوا 40 جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردانو په خپلواکه سیمه کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کې پر مورچو حمله وکړه. په دغو حملو کې چې یو ورځ دوام وکړ پر 500 اهدافو حمله شوي. د کردستان کارګر ګوند د حملې تایید کړي، خو په دې اړه زیات تفصیل نه دی څرګند کړی. انقره او یو شمیر نور هیوادونه د پی کی کی ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د غډلې له 1904 اجوم کال راهیسې وسله راخسته او د ترکیې په لویدیځ کې د خپلواکۍ کورد میشتې سیمې غوښتنه کوي. د دغې جګړې له امله تر اوسه 45,000 کسان مړه شوي دي. او په وروستي خبر کې امریکا وایي د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ د ډوبېدو د توجیه د دې بیړۍ ډوبول د توجیه وړ کار نه دی او بیل شکه چې دغه عمل به نتایج ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل چې دغه وزارت د دغه موضوع په اړه له جنوبي کوریا سره مشورې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وروسته له دې دا خبره وکړه چې ګڼو هیوادونو د دغه موضوع په ارتباط شمالي کوریا وغندله. درنو اوریدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه.
تاسو زمون غږ آزادۍ رادیو او ری ساعت 8:10 دی په روانه خبرونه کې. په دې خبرو چې افغان دولت په مالدیف کې له مخالفو وسوالو سره په خبرو کې برخه ناخلي، ټاکل شوی چې سالان ته نږدې د غرونو په لمنو کې د پامیر د هوایي چلند غورځېدلې الوتکې مړی نن کابل ته وسته وشي. افغان دولت په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو او فزرو ترمنځ د شخړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. د کوټې سلهو اوسیدونکو پرون په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو د وژنه وغندله او وایي
پټور ملکی هیڅ چاته د پښتانه مر نور پرېږو چاته نور ماکو.
که وخت نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ازادۍ په چپو کې ونیس پروګرام هم لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره را سره تم شئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په مالدیف کې له طالبانو سره په خبرو کې ګډون کوي. د ولسمشر حامد کرزي وایاند وحید عمر فرانس پرس اژانس ته ویلي کابل له دغو خبرو خبر ده خو پکې برخه نه اخلي. هغه زیاته کړه موږ د خبرې نه تاییدوو او ملاتړ هم نه کوو. د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن تر کنفرانس مخته مالدیف د ورته خبرو کوربه و. لویدیز آژانسونه د افغان چارواکو په حواله بیا وایي چې په څو ورځو کې به د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو استازي په مالدیف کې غونډه وکړي. له دې نه مخکې هم د طالبانو او حزب اسلامي استازو په مالدیف کې غونډه کړې وه. سول حکومت سره د سولې پر موضوع سلا مشورې وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویترز آژانس رپورټ اوروي.
په روانه اونۍ کې په مالدیف کې د افغان دولت وسلوال مخالفان چې طالبان هم پکې شامل دي په داسې حال کې غونډه کوي چې چارواکي وایي په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې لپاره چمتووالی وروستۍ مرحله کې دی. رویټرز خبری آژانس وایي د تیر ځل په شان دا وار به هم د طالبانو او اسلامي حزب استازي چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې وسلوال فعالیت کوي د مالدیف په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ارسلا جمال چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړتوب کوي رویټرز آژانس ته ویلي چې راتلونکو خبرو کې به د اسلامي حزب په مشرۍ د حکمت یارزوم همین جریر ونډه ولري. د مالدیف حکومت هم د دغه غونډې د جوړېدو خبر تایید کړی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. بلور ته د افغان دولت یو مقام ویلي چې د مالدیف پر راتلونکو خبرو اترو کې به د حکومت کوم استازی ګډون ونه لري. د لویدیزو آژانسونو په وینا له طالبانو او حزب اسلامي سره د افغان ولسمشر کرزي د سولې د پلان مهم ټکي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د مخالفانو د نومونه ایستل او همداراز په بهر کې د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته د سیاسي پناه ورکول دي څو له هغې ځایه د سولې له پروسې سره په تماس کې وي. افغان ولسمشر له امریکا څخه د خپل تازه سفر وروسته ویلي لویدیزو هیوادونو اوس دا درک کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره له ځینو طالبانو سره خبرې کول ضروری دي. خو طالبانو په وار وار د حامد کرزي د سولې پیشنهاد رد کړی دی او ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به خپل وسلوال فعالیت ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اورئ. 8:44 د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفحه 2290 اوریدای شئ. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې درته د ازادۍ په چپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه وړاندې کیږي. خو تر دې مخته څو رپورټونه لرو. ټاکل شوی و چې د ترانسپورت وزارت لوین خغلی ننګیلی قلاتول سره همدا شیبه مرکه ولرو چې د سالنګ غرونو ته نږدې د پامیر هوایي چلند الوتکه د دوشنبه په ورځ چې نسکوره شوې وه هغه اوس پیدا شوې ده. او ټاکل شوی چې د دغې الوتکې مړی کابل ته نن انتقال شي. د پامیر هوایي چلند الوتکه د دوشنبه پورې سغه مهال د څرګندو دلایلو له وجې وغورځېده چې له کندز څخه د کابل پر لور روان و. په دې الوتکه کې د عملی په شمول تر څلوېښتو زیات مسافر سپاره وو. همدا اوس زموږ خبري تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ښاغلي قلاتوال سره خبرې وکړي، خو نوموړی په الوتکې کې ده او سیمې ته نه دی رسېدلی. او همدا اوس زموږ تخنیکي همکار وویل چې خغلی قلاتوال 15 دقیقې وروسته شاوخوا زموږ سره به تماس ونیسي او په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. خو اوس به هم یو بل رپورټ وړو. افغان چارواکي وایي هغه شخړه چې د هیواد په مرکزي سیمه کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راپورته شوې وه، د خبرو اترو او مشورو له لارې اواره شوه. په دې هکله د ولسمشر لخوا په خبر شوي فرمان کې ذکر شوي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو او دایمرداد په سیمو کې چې ځایي خلکو ته کوم زیان رسېدلی هغه د ورکړل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال او د کورنیو چارو وزیر په دې هکله پرون خبریالانو ته یو لړ معلومات ورکړل. په دې اړه له کابله خان محمد سیند نور تفصیل وړاندې کوي.
د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر د وروستیو خونړیو نښتو وروسته خبر ورکول کیږي چې دا شخړه اوس مهال پای ته رسیدلې او د ستونزې حل ته سودمنې لارې موندل شوې دي. د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی او فرمان صادر کړی دی چې لمخ به کوچیانو ته ځمکه او ځایي خلکو ته د رسیدلو زیانونو مالی تاوان ورکړل شي. خاغلی اتمر وویل
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل منازع کوچی ها و دینشینان ولسوالی های دایمیرداد
دوای د افغانستان د اسلامی جمهوریت رئیس د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د شخړې د اواری لپاره د کرنې او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمایزو ارګانونو ادارې ته دنده سپارلې ده چې تر درې میاشتو پورې د ځمکې د ملکیت او معیشت ستونزه د قانون له مخې وسیړي او په دې لاره کې د عملی ګامونه پورته کړي. په دې وروستیو کې د میدان وردګو د ولایت د بیسود او دایمیرداد په ولسوالیو کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر نښتې شوې وې چې دواړو لورو ته پکې د سر زیانونه رسیدلي، په لسګونو کورونه سوځېدلي او په سلګونو څاروي پکې له منځه تللي وو. په فرمان کې راغلی دی چې یو پلاوی به سیمې ته ولاړ او د رسیدلو زیانونو راپور به چمتو کړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نوې پریکړه وستایله او ویل
همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یادآور شده به هیچ وجه تعلل را در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست.
سرانگه چه د جمهور رئیس په حکم کې په واضح توګه لیدل کیږي چې کوچانو ته د ځمکو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول ځنډ د منلو وړ نه دی او د ستونزې بنیادی او اصلي یوازینۍ لاره دا ده چې کوچانو ته ځمکې ورکړل شي او هستوګنځایونه یې په نښه شي. له دې مخکې هم په یاده شوې سیمه کې د کوچانو او هزارو ترمنځ سو ځلې جنګونه شوي او دواړو لورو ته پکې د سرو مال درانه زیانونه اوښتي وو. خو چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نوی فرمان او په دې لاره کې راتلونکي هلې ځلې به وکړی شي چې راولاړه ستونزه هواره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسید ازادي رادیو اوري د ناتو یو مقاموي بي سوادي فساد او دروزل شوبيو افرادو د شمیر کموالي د افغان امنيتي ځواک پرمختګ له خند سره مخ کړی دی. ډګر جنرال ویلیام کادوول چې د افغان امنيتي ځواک د روزنې مسؤل دی وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید داسې شرایط رامنځته شي چې د افغان پولیسو په لیکو کې فساد له منځه لاړ شي او د سواد کچه پکې لوړ شي. د ناتو د دې مقام څرګندونه رویټرز خبري اژانس خبري کړي چې لنډیز احمد تکل اوروي.
ناتو د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې چاره په دې نیت ګړندۍ کړې ده چې په دې پوځ کې اصلاحات راولي، ځکه ډېر خلک په دې نظر دي چې افغان پولیس په عامو افغانانو کې ډېر ښه اعتبار نه لري. په لیکو کې مخدر مواد استعمالیږي، فساد پکې دی او اکثرا د یو بې کفایته ځواک په سترګه ورته کتل کیږي. ډګر جنرال ویلیام کالډویل چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مسؤل دی، وایي د افغان پولیسو په لیکو کې په سلو کې اتیا بې سوادي، فساد او د روزل شویو افرادو کمی د دې ځواک د ودې په لاره کې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو غواړي تر 2011 کال پورې د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتیرو شمیر له 300 زرو واړوي. امریکا او متحدان یې په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، نو ځکه د افغان ځواکونو روزنه د ناټو د هغې ستراتیژۍ لپاره هم ډېر اهمیت لري چې غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت بالاخره افغانانو ته وسپاري. خو امریکایي جنرال ویلیام کالډویل په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې د افغان پولیسو مسلکي کول د یوې ورځې کار نه دی. د زیاته کړه دا په رښتیا سره یوه ستونزه ده، ځکه د پولیسو زیات شمیر افرادو ته چې په دې ځواک کې دنده سرته رسوي مسلکي روزنه نه ده ورکړل شوې. جنرال کالډویل چې د ایټالیا په مرکز روم کې خبریالانو ته وینا کوله وویل افغان پولیسو ته د بشري حقونو درس نه دی ورکړل شوی او دا نه دي ورته ویل شوي چې دوی د خلکو د خدمت لپاره دي. د زیاته کړه ناټو د پولیسو او ملي اردو د سرتیرو لپاره چې د لوستو کسانو شمیر یې په سلو کې شل دی د سواد د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي. جنرال کالډویل همداراز یادونه وکړه چې د سواد د زده کړې په برخه کې د ناټو تمه ډېره زیاته نه ده. او
ډیرو قدرمنو دوستانو ډیره بخښنه غواړم، تخنیکي ستونزه وه. د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له طالبانو سره په خبرو کې ګډون نه کوي. په داسې حال کې چې لویدیځ اژانسونه د افغان چارواکو په حواله وایي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو استازي په مالدیف کې سره غونډه وکړي. د همدې موضوع په پام کې نیولو سره مو د ښاغلي نصرالله ستانکزي سره همدا اوس ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. ستانکزي صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې د جمعې په ورځ له موږ سره مرکې ته حاضر شوي. که لطفا وایست چې د افغانستان د حکومت اوسنی دریځ چې نه غواړي په مالدیف کې له طالبانو سره او یا د دولت له مخالفو ډلو سره په خبرو کې ګډون وکړي، څه ده؟ یعنی ولې افغان حکومت اوس په دغه خبرو کې پشا شو؟
مننه. زه سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د افغان دولت تر ممکنه حده پورې د دې مذاکراتو ملاتړ کوي، اما کله کله داسې واقع کېږي چې دغه مذاکرات د ډېرو معینو حلقاتو چې ډېر زیات معین هویت هم نه لري ترسره کېږي. همدا اوس په مالدیو کې د یوې ډلې لخوا مذاکرات د افغانستان د دولت د مخالفین او ځینو نورو کړیو سره جریان لري. یوه مسله کیدای شي چې د خلکو موقعیت ډېر زیات دقیق نه ده تثبیت. دوه موضوع دا کیدای شي چې څو ورځې وروسته په کابل کې د سولې مشورتي جرګه جوړیږي. دغه مشورتي جرګه باید یو میکانیزم جوړ شي. دغه نه وروسته د کابل کانفرنس جوړیږي. د کابل کانفرنس هم په دې مسلې باید ان د سولې مذاکرات یوازې اوس د افغانستان په دولت پورې نه ده تړلی، بلکې نړیواله ټولنه چې دلته قوتونه لري او استراتیژیک روابط لري دې سره په ګډه په تفاهم او د یو ځانګړي میکانیزم پر مبنا باید د سولې خبرې مطرح شي. خو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ګټه ده چې د سولې مذاکرات کې د هر چا لخوا په هر ځای کې صورت نیسي، یعنی کله مختلفو زوایاو نه صورت نیسي، بالاخره په یو معین کړنلارې باندې
بله. ستانکزی صاحب، د روان کال په جنوري میاشت کې هم مخته تر دې چې په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي، د مالدیف د ورته خبرو کوربه وو او افغان دولت هم په دغه خبرو کې ګډون کړی وو. ستاسو په نظر دغه د سولې خبرې چې هر ډله غواړي د افغانستان له دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، دا په خپله د سولې
بهیر نه ځنډنه کوي؟ زه فکر کوم چې څوګونه یا یو همغږي د مذاکراتو په اړه وجود ونه لري. اول څوک خپله مفکورې یا د خپلو سیاسي ګټو او موخو لپاره دا مذاکرات دوام ورکړي، دا ډول مذاکرات په لار واچوي. زه فکر کوم چې د سولې هغه اصلي میکانیزم چې د افغانستان دولت نړیوالې ټولنې سره په تفاهم رامنځته کوي، په دقیقه توګه هغه ته هم صدمه رسوي او هم ځنډنه کوي.
ستاسو ډیره زیاته مننه محترم نصر الله ستانګزه د کابل په هنتون د سیاسي علوم او د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو. قدرمنو دوستانو، اوس هم تاسو ته یو خبرتیا در اورو.
د پښتو ژبې لوتلي سندرغاړي هارون بادشاه سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مه هیروي. وخت په یاد لرئ، شنبه د ماسپښین له یوې تر دوه بجو. هارون بادشاه تاسو ته خپل نوې سندرې هم وړاندې کوي.
په دې هیله چې د هارون پاچا په اړه ځانګړی پروګرام یا ځانګړې مرکه د ازادۍ رادیو په خبرونو کې هیر نه کړی. قدرمنو دوستان، اوس هم سیمې ته ځو او د هغه ځای حال درکو. په کراچۍ کې د چهارشنبې له ورځې راهیسې تر 15 زیات کسان وژل شوي چې ویل کېږي اکثره پښتانه دي. په دې اړه رپورټ هم د اوس موږ غوښتل تاسو ته درواورو، خو زموږ خبریال له کندهاره د ټلیفون په لیکه ده. دوا خان مینپال، هلته کومه پیښه شوې ده او غواړو لومړی په کندهار کې د پیښې حال درکړو، بیا به سیمې ته ورشو. زمنګ تخنیکی همکار اشاره کوي چې ټلیفوني اړیکه له خغلی زمنګ له همکار دواخان مینپال سره قطع شوی، خو اوس برا شو بیرته کوټه ده. د بلوچستان مرکز کوټه په شمول په ټولو پښتني سیمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا په کراچۍ کې د پښتنو د وژنو په خلاف ستر احتجاجي لاریونونه شوي، په کراچۍ کې د پښتنو وژنه غندلې ده. له کوټې څخه د ازادي رادیو خبریال برکوال میخیل رپورټ کوي چې د لاریون کوونکو په غټ پیلېږي.
چتکار تنظیم ایم کیو اے کراچی کی د انټیلیجنس ادارو پر سرپرستی کی د ایم کیو ایم دہشتگر دی
مظاهره چانو د کراچی د پښتنو په وژنه کې د متحده قومي غورزنګ کسان د خل او تورن وبلل. رحیم زیارتوال مظاهره چانو ته په وینا کې وویل ک پښتانه هر ځای په داسې بیګناه توګه وژل کیږي او حکومت یې قاتلین نه نیسي، نو پښتانه به د خپل راتلونکي په اړه یو نوې تګلاره وټاکي.
د فارون په واقعیت کې لا تل سترشن فوري پښتانه مړدي مخامخ غونډګر دي، مخامخ دښمنۍ ده، مخامخ د پښتنو وهل دي. دا د ملک د ادارو د سیاسي حکومتو ذمواري ده چې دا کار بند کړي، دا سړیان ونیسي. دا اعلانیه وایو په ټول ملک کې هیڅ چاته د پښتانه مرګ چاته نه ورپرېږدو، چاته یې نه ورمافو.
په کوټه کې د پښتونخوا ګوند په احتجاجي مظاهره کې شاوخوا 3000 ګډون کړی وو چې په لاسونو کې شعار پاڼې هم راخستې وې. د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ په کراچۍ کې د پښتنو وژنه په کلکه وغندله او د ملګرو ملتونو په شمول له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو د وژنو په مخنیوي کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي په کراچۍ کې د متحده قومي غورزنګ هلته د خلکو په وژنه کې تورن کړ او د دوی اعمال یې ترهګري وبلله.
لدا صوبای حکومت ته لدا صوبای اسمبلی د مردا خواست دی د خیبر پښتونخوا له صوبای حکومت ته له صوبای اسمبلی د مردا خواست دی چې کم کتلیان دې فاشست تنظیم کړی دی. دوی په کار دی د حکومت او د اسمبلی په توګه باندې په کار دی چې احتجاج وکړي. که دوی دا نه کوه نو پښتون به بیا دا وایي چې په دې کتلیان او په دې جرم کې دا زموږ یارانه مور سره وو مرد شهید دان وینه دا تقاضا کوي چې دا پارټیانی په کار دادي چې له دې پر تراګر د دهشتګر تنظیم او د فوج بغل بچه تنظیم ځان زر تر زر خپل الاینس او اتحاد ختم کړي. لګي اعلانه او زرداری صاحب دا خواست کو د دوی له اتحادانو دا خواست کو چې په کار دادي په پارلمنت کې پر دې باندې یو قاطی فیصله د دې دهشتګر د دهشتګردانو خلاف راځي.
عثمان خان کاکړ د پاکستان ټلویزیوني چینلونو ته خبرداري ورکړ چې د کراچۍ په شمول دی په ټول پاکستان کې د پښتنو په خلاف تبلیغات او د پښتنو په خلاف خبرونه نه خپروي، کنه نو وایي په کوټه کې به دفترونه وتړل شي. د کوټه په شمول د دې ایالت په ژوب، کلاسیفلا، لورلای، مساخیل، پشین، چمن، هرنای، زیارت، سیوی او سنځاوي سیمو کې هم ستر احتجاجي مظاهره وسوې چې په کراچۍ کې د پښتنو وژنه وغندله. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جمعه پورت په کوټه شهر کې په بشپړه توګه کاربندیز اعلان شوی چې له ملکی خلکو او تجارانو څخه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د پښتونونو د وژنو په خلاف د خپل کاروباري مرکزونه وتړي او د احتجاج په توګه د دنیا ته وښيي چې په کراچۍ کې پښتانه په بیګناه توګه وژل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجو نه ویشته قیقیدی درنو دوستانو وړاندې مو وویل چې په کندهار کې یو پیښه شوه او زمون خبريال د وخان مینپال اوس ټلیفون په لیکر سره د مینپال سب سلام علیکم مهرباني وکي ک دا وایس چې د پیښه د کندهار په کومه برخه کې شوه او آیا 14 نه ده او ک کوم بل موضوع
سالیجانی تاسو اوریدم کو ته سلامونه ستار مو په خیر د کندهار
خبریال دواخان مینپال غک سم په ټلیفون راځي ساسخه په ډیره زیاتې بخنه هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې د دې 14 په اړه تاسو زیات معلومات درکړو. همدا اوس 8:30 دی له سلطان محمد سرور څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني ولسمشر د افغان دولتي مقاماتو او په افغانستان کې د میشتو جرمني عسکرو سره د لیدو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کندهار له خلکو سره د لیدو په محل د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به د ملګرو ملتونو ادارې په دغه ولایت کې فعال وي. ریپورټونه وایي نن سهار شاوخوا 6 بجې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په قراول د موټر بم په وسیله ځان وژونکي حمله شوي. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشر چې د دغه ډلې لخوا یې په سمنګانو ولایت کې د والی په توګه فعالیت درلود نیولی دی.
درنو دوستانو اوس هم د ازادۍ په څپو کې یا د رموجه ازادۍ د خبرونه واره رسیدلې چې په ورون په مستقیم ډول خبر شوه او اوسې تکرار خبرېږي را سره اوسې.
د ازادۍ په څپو کې
درم واجه آزادی
د ازادۍ په چپو کې د رموج ازادۍ خبرونه درنو ورډونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ورژنو او جګړو د لمنځتلو په هیله ساسه دې ونې خبرونه پیل شو. زه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو تاسو به هم دا ومنئ چې په ټولنه کې د قانون د نه حاکمیت او یا په بل ژبه د کمزوري حکومتي نظام په موجودیت کې فرصت طلب انسانان په هر ډول غیر قانوني اعمالو لاس پورې کوي او د معافیت فرهنګي نور هم غیر قانوني جرأت زیاتوي. په داسې یو حالت کې د دولتي او غیر دولتي شتمنیو لوټ او چور له خلکو څخه په زور د پیسو اخیستل تختونی او وژنې د یو شمېر کسانو ورځنی او عادي کار وي. په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو جګړو له وجې د قانون حاکمیت ته سخت زیان رسیدلی. زیات شمېر کسان د ټوپک سالاری او زور واقعي له لارې ژوند کوي او په ګډوډیو او شخړو کې خپله بقا ویني. لا تو کلونو زیاته موده وشوه چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته قانوني نظام حاکم دی او د قانون د حاکمیت او ټولنیز عدالت د عملي کېدو هلې ځلې روانې دي. خو په نورو ستونزو سربیره لا هم هر ورځ په سلونو هکټاره دولتي او شخصي ځمکې په زور نیول کیږي او ورځ تر بلې د معافیت فرهنګ زور اخلي. حکومت د ځینو سیاسي او ټولنیزو ملحوظاتو له وجې د قانون د حاکمیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او عام خلک په یو ډول ناهیلیو کې ژوند کوي. په تیرو څو ورځو کې په کابل او نورو ولایتونو کې په جګړو، ځانمرګو حملو، بمی چاودنو او وژنو سربیره په وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د څړځایونو او ځمکو په سر د شخړو او جګړو راپورونه هم خپاره شول. په افغانستان کې له ګډوډیو مخکې کوچیانو د اوړي او ژمي په موسمونو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې له څړځایونو څخه ګټه اخیستله او له ځایي خلکو سره به یې هیڅ ډول ستونزه نه وه. دا چې ولې د کوچیانو د میشت کېدو لپاره پروګرام نه دی جوړ شوی او په دې اړه ولې ناغېړي شوې ده، دا جلا بحث اړتیا لري. د نن ورځې په خبرونه کې به هڅه وکړو په دې مسلې بحث وکړو چې ولې په ځینو سیمو یا ولایتونو کې له کوچیانو سره مخالفت کیږي او عامو څړځایونو ته نه پرېښودل کیږي. د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د روانه شخړه تر کومه حده سیاسي شوې ده، په دې اړه به محترم میلمانه خبرې وکړي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازی او د کوچیانو ځایي خلکو د ستونزو د حل د کمیسیون غړی ښاغلی ملنګ بلاغ، د ولسي جرګې غړی ښاغلی محمد عبدو او په ولسي جرګې کې د کوچیانو استازی ښاغلی حاجي علمګل کوچی.
بله، به میهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم و همچنان به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی احترامات تقدیم است. در مورد به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ ایجار جنجالا سر چی است؟
بلاغ صاحب مهربانی وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که همه برادران مردم افغانستان میدانن، مشکل کوچیا و برادران دینشین از 3 سال به این طرف مطرح شده و کوچی برادری که در طرف بهار به جاهای میلجه خود میرن ادعا دارن که ما گویا در بامیان دایکندی مربوط ولایت میدان وردگ میلجه داریم، زمین داریم، اسناد داریم و یک صد چند سال به این طرف و او جرفت آمد داریم. با مردم برادران دینشین روی خوب قبلنم داشتیم و آلم داریم، ولی برادران دینشین ادعا دارن که قبلن برادرای کوشیا که جمع آمدن تعداد نفوس ما بسیار کم بود و از این اضافه بیشتر که علی چندین سال به این طرف تعداد نفوس برادران دینشین زیاد شده، گنجایش پذیرش میمانه را ندارد و در برابر ادعای برادرای دینشین کوچه ها ادعا میکنن که ما مهمان نه بلکه مثل برادرای اهل دینشین شریک هستیم، ما هم من حیث یک جز فامیل از این منطقه هستیم. ولی باز هم کمیسون در مدت 3 سال تا حدود توانست یک سلسله مشکلات را حل بکنه. به گونه مثال موضوع زمین بوده که هم از طرف برادران کوچی ها و هم از طرف برادران دینشین قبول کردن اشخاص و افرادی که اسناد شرعی دارن ملکیتشان است، میتونن زمینان خدا زمینای خدا تصرف بکنن. ما به گونه مثال دمی اواخر در ولایت میدان وردک یکی از برادرهای کوشیا زمینشان در نزد برادرهای دینشین بود که به نام قوم ککوزی میگن، به حضور والی صاحب زمینشان برشان تسلیم کردیم و این پروسه ادامه داره و با اولیای امور یعنی ولایات بامیان، میدان وردک، دایکندی و واحده اداری مربوطشان رسما خبر داده شده هرگاه برادران دینشین اسناد اگر داشته باشند با محکمه اختصاصی که طرف کمیسیون منظوریشان از جناب محترم رئیس جمهور گرفته شده اسناد خدا حاضر بکنن، هم برادرای کوچی ها و هم برادرای دینشین. و ما دمی پروسه کار میکنیم.
بله، تشکر سپ. اوس با محترم عبدو سپ تا و موقعی ورکو چه دویخ پل نظر رو ایشه ساسی نظر سده سپ
تی دستندرکاران محترم رادیوی آزادی و شنوندگان خوبی رادیو عرض سلام دارم و دوستای محترمی که در میز مداور شرکت کردن خدمت از اینام سلام تقدیم
میروانی.
تشکر.
چنانچه شما در جریان هستین که از چند سال به این طرف مشکلی در مناطق هزارجات در فصل بهار نزاعی بین برادران کوچی و مردمای ساکین و بومی و مناطق اتفاق میفتند که در جریان 7-8 سال صدمات هم بر حیثیت و آبروی اعتبار دولت افغانستان و هم بر آبروی مردم افغانستان در سطح منطقه و در سطح جهان به وجود آمده که این صدمات که ما وقت عرض میکنیم درست در زمان اتفاق افتاد که افغانستان دارای یک حاکمیت و یک نظام سیاسی هست که او منبعیس و گرفته شده از آرای مردم و مشروعیت در واقع حضور مردم بر از این نظام دادن. بنابر این ادعای از جانب برادران کوچی گاو بیگای گفته میشن که اینا در او مناطق میله جای دارن و زمین دارن، علفچر دارن. نقاطی که در دو سه سال اخیر در اونجا جنگ اتفاق افتادن، قرار معلوماتی که ما داریم و اسناد و امارات و شواهدی که موجود هست، در این ساحات برادرای ما کدام ملکیتی را و زمینی را در اختیار ندارن. و قبلا این را باید عرض بکنیم که در قسمت کسایی که ملکیت دارن، اسناد به دست دارن از ملکیت خود، در او هیچ کسی کدام نزاع و دعوا و خشونتی را هیچ وقت دامن نزده. بر اساس امو حقوق شرعی و حقوق حقه و مسلمه هر کسی که مالک هست، اینا میتونه زمین خود تصاحب شوه و او را در اختیار خود بگیره و میتونه از او در صورتی که سال و زراعه باشه کشت بکنه و اگر مسکونی باشه در او بتونه زندگی خود بسر بره. متاسفانه در سایه ادعای ملکیت ما و شما همه شاهد ازی بودیم که سالها به بهانه رفتن به این مناطق جنگ ها، درگیری های اتفاق افتادن که این درگیری ها به هیچ وجه به صلاح و مصلحت مردم شریف افغانستان نبوده، چنانچه که امروز هم همه هر دو جانب و هر دو طرف قضیه هی گپ یادآور میشن. بهتر همی است که تفکیک شون اون نقاطی را که برادران کوچی ما ملکیت دارن، اسناد معتبر شرعی و قانونی و مدار حکم به دست داره، اونا خب طبعا از طرف ارگان های عدلی و قضایی تفکیک
میشه. در مسئله ترازو دارم
روی مسئله رای الپسان صحبت میکنیم، اول جنجالا رو یک طرفه کنیم که خب محترم آقای علمگل کوچی شما چی میگین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما عرض داد تاسی و خپلو ملگریو تز خپل سلام وایم.
وعلیکم السلام.
په ټول دنیا کې مشکلات سته خو هر مشکل حل هم لري. زما عرض داد د افغانستان ټول ملت په دې ټول مسایلو شاهد ده. اول خبره زه د هزارګان ورونو د موږ په ارتباط درس کم چې موږ هزارګان ورونو په سلګونو کال په هغو مناطقو کې د ورونو په شان زوان که دیو دی بل خیرات و پا مری و پا واده و پا خادی که طولو که موجود و دا خبری و دا مسائل نو چی تو چرت ووسی و تسکه هر چوک پا خپل منزک و میل و زوان زندگی و جایداد هر چه معلوم دی، هر چه حد معلوم و خو زندگی دی مگو دی دوی ترمنز دیر پا متقابل احترام که مختت للم زکل که مختت جی مارزو که ټولو په مړیو په خادی په ټولو شیانو کې سره شریکو. بدبختانه د ثور له انقلاب را په دې خوا چې کوچیان او د افغانستان وضع تاسې ټول خلک د دنیا شاهد دي چې افغانستان کې یو ډېر تغیرات راغله. د افغانستان خلک هجرتونو ته مجبور سو، خلکو زندګۍ کې یو تغیر راغله، جنګونه سو، جګړې سوې، یرغل سو. نو هغه خو تاسې ته بهتر هغه بیانونه معلوم دي. کوچیان په هغه وخت کې مهاجر سو او نیسو کلای چی آغا تراشی آزار جاتو دیشی موت کلا چی لاغا مسائل ختم سو، کلا چی داغا حکمت را آغای نوار چاو مای دا پیدا سی چی هر سوک بخپل جیتا بلار سیو، هر سوک بخپل حقوق و خواهن سی.
ده آزادی پا سپو که داغا خپرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر پینزو بجو پوره پا مستقیم دول خپره شوه با وسی تاسه تکرار او رای.
دغه دغه چې کوم د کوچانو او د زرګانو سره داوود فردي مالچر باندې کړم، دا اوله مسله چې د هغه د اداري فساد وجه ده که په اداره کې اصلاحات راځي بیا به د کوچانو د زرات په مابین کې کوم جنجال نشي راځي. که تاسو فریاد د طالبانو ته تحریک مخکې هم دغه کیسې شروع وکړه چې هر سړي د خپل قوم د خپل شباب مطلب کرداری کوله، یو هیڅ څه مطلب دا نه کوي چې دا د چا حق دی، دا د چا حق دی، حق د باطل جلاواله نه کړی. نو نه ما هغه وجه ده که اوس اداره کې اصلاح راشي نو دا کسی به بیا باندې سره راځي.
ښه، تشکر ستاسې نظر اوردل.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علی کوزای صاحب، تا ته ظریف نظر ته میلمنو ته اوریدونکو ته ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوو. د
وعلیکم
ولایت محمدی.
وعلیکم.
موږ دلته په بادغیس کې علی کوزای صاحب کوچان به خډیر لرو. نو اوس ځکه څه خوږې سوي دي که موږ دا ځکه ټولې ماتې کړو کوچانو مالونه پرېنږدو کوچان پرېنږدو نو دا کوچان کم کشور ته ولاړ شي دا کوچان ترکمنستان هم نه پرېږدي دا کوچان پاکستان او ایران هم نه پرېږدي دا کوچان نو پر کمه ولاړ شي پر کمه بدبختي ولاړ شي هزارګان ده د دې موقع څخه اوس استفاده کوي چې هلته د خلیلي معلن رئیس جمهور دی یو بل یو چشې دی دا به نو موږ دا ملکیت کوچانو څخه واخلو کوچان بیچارهګان به نو بیا پر کمه ولاړ شي په لارو کې نه پرېږدي په لارو کې کډو په مخ کې درې نو دا خو ما په ګومان چې کوچانو سره ناکي کېږي نو دغه مې نظر
تشکر صاحب ستاسې نظر هم واورېدل
بلې شنوندې عزیز بفرمایئ صاحب
السلام علیکم زه سردار محمد او کوزای صاحب تاسې ته د تاسې من منو ته د زړه کومې سلامونه وایم
وعلیکم السلام
او بل سلام علیکم کوزای صاحب
بلې
چې ته کله مخ کې کوچانو ته نه چا په مذهب کې پیشي وو نه چا په سیاست کې پیشي وو او نه چا په ډالرو کې پیشي وو اما نن چو کوچان تخپن حق حقوق پوشول چې د موږ حق حقوق شي شي دا امانن خلق سره د دې کړي واغونی سال کو ځای سره
bale نو لم
دا ټول اول زمندار وتا دا ټول زو ټول خلق ته چې داسمه کې خبري بونه او داسه وګړي بونه د قضیه ته تعقلي دا خدای ور کړی دي او که تاسو ظلم شي تم نه ودی دي خدای ور کړی دي او کوچان ته هم خدای ور کړی وبې به ونه کې هغه هم حقوق لري چې نه لري او که چې ته خدای دې ورکړي وا مو څه ظلم یې ولې په ناره وایې ولې حقوق چا هم حقوق یې ورکړم
تشکر شب آقا سردار محمد خان اساس رقم ورده شو خواه
خب برحال برای مستیدیو معلوم میشه که جار جنجالات چی هست نه؟
خبر ورده جنجالی ده
خب با آقای عبدو موقعی بتیم کنها چی فکر میکنن بفهمین سیب شنیدین سوالا را جوابتان چی هست؟
بله جناب آقای ظریف من سوالات مکمل شنیدم گرچه بیشتر سوال نبودن اینا یک سری صحبت
نظر
بود نظر بود او برادر ما که از ننگرهار صحبت میکرد و هم در واقع مثل مردم بیسود مثل باقی مناطق دیگه شکایت داشتن از وضعیت دیگه به این صورت من فکر کنم که مشکلی برادران کوچی در این سرزمین تا ای که بیشتر یک مشکلی نداشتن زمین و نداشتن چراگاه برای مواشیشان باشه بیشتر یک مشکل و معضل سیاسی شده در این وطن از دیر زمان به این طرفی مشکلات وجود داشته ما همیشه بارها یک گپ گفتیم چی میخواییم کوچم از افغانستان هست افغانستان سرزمین مشترک برای همه است همه میتونه در این سرزمین زیست و زندگی بکنه برای خود کار و پیشه داشته باشه مصرفیت داشته باشه یک ممر حیات و روزگذرانی خود پیدا بکنه به هیچ وجه کسی گفته نمیتونه کسی که از افغانستان است اینا حق زیست و زندگی را نداره اما ما میخواییم این را بگوییم مشکلاتی که از دیر زمان در افغانستان وجود داشته یا به اساس قصد و عمد از جانب حکومت ها به وجود آمدن یا به اساس نبودن امکانات امی تحمیل شده بر جامعه افغانستان ای باید از جانب حکومت یک راه حل اساسی دائمی و ماندگار برش پیدا شود که اینا هم مثل باقی شهروندان افغانستان حق زندگی داشته باشه حق استفاده از امکانات دولت داشته باشه و حق تعلیم و تربیت داشته باشه حق صحت و سلامتی را در این وطن داشته باشه من فکر کنم که تنها مردم مالدار یا مردمی که دارای گوسفند باشه اینا نمیتونه که بگیم از جلال آباد است یا از هلمند است یا از قندار است یا از لوگر است یا از خوست است در اقصا نقاط ولایت افغانستان همین مردم وجود داره اینا زندگی خود میکنه متاسفانه وقتی که یک مقدار سر از اینا توجهات عمیق و دقیق صورت نگیره اینی مشکلات را به بار میاره که ما شما در جریان 7-8 سال شاهدش بودیم که در واقع در نزاعات کشمکش‌های منطقه‌ای را ایجاد کردن
بله عبدو صاحب ما در تلفن اتومات رادیو آزادی در مورد مشکلات کوچی ها و ایزد و خورد ها تقریبا بگویم ده ها پیام داریم در بین از این پیام ها بعضی از پیام ها بسیار جالب است که این موضوع را قسم تحلیل میکنن به خاطر از اینکه اطراف موضوع دق نشه ما قسمی بگویم که در هر گروه یک یا دو سه نفر پیدا میشه که به مقصد خاص یعنی نفر یا نماینده یا جاسوس یک قوای خارجی یا یک نیروی خارجی میشه اونا تحریک میکنن که باش تو ایجک ججار و جنجال بخیزه و ترگپا شما تو فکر نمیکنین که بین از این اقوام ات تحریکات جای گرفته باشه اشخاص جای گرفته باشه باعث ایجار جنجال ها بیشتر شوه مخصوصا یکی از شنوانده ات پیام گذاشته بود میگه کوچی ها به طور مثال میگن اتر سلاح های ثقیل و قوی داشتن ده ایده که ما ایران ماندیم، حتی اتر گفته که قوای امریکا هم شاید نداشته باشه سلاح پیشرفته. از او خاطر شما فکر نمیکنید که المنت خارجی، یعنی مسائل دست های خارجی هم ده ای بازی بکنه
سیاست نهایی؟
یعنی بله
دوست محترم، خدمت شما عرض بکنم، آخرین گزارشات را که ما از مشکلات اخیری که در مناطق بیسود پیش آمد ما هم داشتیم، گفتن که دوستان کوچی که به اون مناطق آمدن اینا پیکا داشتن، کلاشنکوف داشتن، راکت داشتن، توب 82 داشتن، در یه اواخر خصوصاً باز سلاح های درازنوف هم اینا که بیشتر دقیق نشان میزنه، دوربین داره، از اینا هم تانستن که استفاده بکنن. طبعا اینا میگه با داکسن آمدن، تراکتور داشتن، وسایتی تیزرفتار هم در اختیار از اینا بوده. طبیعت دیگه بی است، یگان دفعه گلای و شکایت از حکومت مرکزی در می صورت میگیره که چطور میشه اینا با این گونه سلاح‌ها.
خب سر از این موضوع باز گپ میزنیم، حالا این موضوع را بله عبدالسلام این موضوع را بله
در این مناطق
این موضوع دیگه شه حکومت پسن کوچیسه
کوچیسه به اوج متمرکز کرده تا
کوچیسه بله کوچیسه کوچیسه بالا سوال دیگه میست که اما قسم که برای کوچیا گفته شده، برای وطنداران دیگه ما گفته شده که یعنی مثلا از طرف ایران اینا تشویق میشن که کارا رو بکنن، مثلا از ایران و دیگه جایا میگن حتی بر از نه امکانات پول میسر ساختن که زمینا رو بخرن و در اونجا صاحب شون و اسناد بگیرن. شما چی فکر میکنین؟ اول سر از این موضوع بی‌طرفانه گپ بزنیم سه کوچی صاحب.
نو مرز دشه ده خوازی خبر ده یو خدا سی چی او بلت اسیو خبری خنواره کم کی زو ما کی کتو ریختیا خبر چی او کوچی مسائل په حل کی دا خواجه خبره د پټول کوچی کې ګوره وزیر نسته، ماوین دی رئیس جمهور نسته، حتی والی او کماندان ولسوال نه لري. دا خواجه خبره د سی کوچای لدی نیګه کومه پښتیبانی نه لري او په خارجي سطح د کوچیانو تاریخ او مجاز داسې د هیڅ خارجي ته هغه د سر ټیټه نه تامه کی دا د کوچی مجاز ده. یم عرض داسې ده چې یو کوچیش که چا پختنه وکوی لاغه ده گوڑه ده خلق وای وای نه خو ثبوت یه در خیه مچه ده ده خیه ما تا ده زده وای مازرگان ده مون گرونه ده خدای ده خزوان وار که نور دیم خدای آسمن که نور دیم خدای لموک سرای کار جور که موک بده نیت نخوارو. خدا واجه خبره ده کرفتیا ووایو پیرات که دوم منزکه موک ولی چرت دوم منزکه نسو اخیستلای پدل تا کابل که زدا نه وایم خو تاسو دې سوال ته خبره بوتله نو مجبورای به وایم دلته چې دوی کومه سرمایه گذاری کی نو دغه موږ ولې دا شای نه سوکړای او بل خبره دغه د واتی تلویزیونونه چې دوی جوړ کړی دا چا په امکاناتو څوک چلی دله کومه خواسوي دا زوندې ثبوتونه دي چې د یو چا پشتیبانه خدا وسره او بل خبره دې ترازو عبدو صاحب دی ما دی منجلس ملگره دی هم سیمپی می ده اول عبدو صاحب دی بیسودوی دی ازارجات نده کزا عبدو صاحبش که پختنه وکم دی ازارجات یو منتقه هم که پر نومی آوره دلی اغل تا بلتیا نلی ریزه که دای دی مزار شریف وکیل ده دی غی منتقه ده تعجب خبر خدا غده ده موک پختانه زخ دیریو پا دی پارلمان که موک سر ایچو کم پا بانده احتجاج نده کلی گلامی نده چه ولی دوی تر مرزار و تر هرات و تر غزنی و تر بامیان و طول گلم باندی ها چوالی که واضح ووای دانو کچیر دی مسالی دی حال خبری خوی و سری و دو کساس را بادی ادریم بیا خیر که غواری نو دام واضح خبر دی چه دوی خپل زان خپل
مانی دا وصلو خبره وی دا وصلی دا
وصلی تا معلوم است وی
دا وصلی
دا وصلی خبری تا درزم
بله
منظم دا حکومت زخو دیر گلال حکومت لرم کچیر ریختیا پا واکیت دا حکومت کار کرای خو حکومت یه ویشل حکومت خارجیانو دا چی جول کرده دا چی وانده ور تا جول کرده یو بل سر صلاحیت و حکیمیت زیاد نلری کچیر دا واکیت خبر وای چی دلتا حکومرانی وای حکومت وای نو ما تا بیویلو چی کوچه پا کم اصنادو لروی تا دی جداوه لری ماش که به اصناد گوختی و کاغل تا تدبی که دلائی خو ما تا بی منزه کرا کری و بلچالاس بی لمانی ولی و نو گره دلتا زوب دی حکمت حکمت داغ کردار ندادا کری خو اینه لکه مختمی چی ویل چی یو یشلوی حکمت خلیلی دو کرزای صاحب دو پایوم صاحب دو سو کسان دی غو پا منج که خبره ده نو رازو دی خبره تا دی وصله موگ دره کال مخته دی دوی وصله اونی ولی داشکی مونی ولی بیمیاک مونی ولی میدان شهر حکمتم تسلیم کرد
مهمات منیول حکومتم تسلیم سو پروس کال جنگو په بیسود کې وزیران دی حکومت ته حیاتان ناس ور بند بیگا وک گئیز موږ په بندیانو په تبادله اخته وو تلویزیونو کې به شاید تاسې مې لیدلي بوږه ختله د مزایلو راتله لګېدل اوانونه راتله ما ورته ویل عجب وربند م کړی دغه توپونو سلا تاسې سره دي که دوی سره دي غو وخندل ویلا وای دوی سره دي نو ټول زوم دي ثبوتونه دي موږ هیڅوک هم دا نه
شي ثابت بلاخ صاحب ته به وخت ورکړو
نو مسایل ټول روشن دي ورونو مسایل ټول روشن دي که چیرې دولت رښتیا وکړي د خلکو حقوقو ته مراجعه وکړي مسایل دستي خلاصېږي موږ طرحه حکومت ته ورکړې وه چې د ازاراجات منطقو حکومتونه دي ملي سي ملي پلس ملي اردو ولګه قوي ټیم قضایي وادي
وټاکه
د سندونه وغواړي مسله حل ده
وروسته به په دې خبرې وکړو دا بلاخ صاحب همدې ارتباط چې تاسې ولې دومره ضعیف حرکت کړی صاحب داسې جدي حرکت وی نشته دی چې دا مشکل حل شي
مطلب
د ضعیفي نه جناب محترم تاسې دغه ضعیفي نه مطلب هم څه شی دی
یعنې چې په جدیت عمل نه شوې دا ستونزه نه ده حل شوې دوی ویل چې هغه د پروس کال هملته وایي صلاح ورکړله والي صاحب ته مسله حل شوله او هلته مونږ په جریان د سوله کې وو چې بیا ډزې شروع شولې نو سړی چې یو کار کوي خو په جدیت عملي کوي صاحب نو داسې خو نه چې
بخنه غواړم یوازینی مشکل چې فعلا د ازهرو ورونو او د کوچانو ترمنځ فقط الفچار موضوع ده د مځکه مشکل حل شوی دی هم هزارګان منی او موږ ټول ته خبر ورکړی دی او دلته اختصاصي محکمه موږ جوړ کړی دی هغه تم بلنه ورکړی کوچان ورونو ټول خپل اسنادونه راوړي دي فعلا د موږ په کمیشن کې موجود قواله شری لري ولی جانی مقابل هزارګان ورونو تم بلنه ورکړی تر اوسه پورې موږ لا قادر شي نه شو دی موږ ته کوم اسناد راوړي او آینده کې امکان لري چې موږ بیا یو بلنه ورته ورکو او چې دی خپل اسناد وروستي اجرات
لپاره
بخنه غواړم دا دوه موضوع ته چې تاسو وایئ چې په سستی تاسې کار په مغزي په سستی کار په مغز نه ځي ځکه موږ د مځکې مجموعاً مځکې مشکل حل کړی یوازې جنجال په الفچار کې دی چې الفچار موضوع چې بولا حاجی صاحب عالم گل خان هم شاهد و دیم دغه مغه کمیشن غړی دی او د هزارګان ورونه چې اکبري صاحب منیول ته وایي چې پورې دی ټول حاضر او چې رئیس جمهور مخ ته مونږ گزارش ورکړو چې مونږ د مځکې مشکل حل کول شو حال دی مونږ سره ولې دی د دې الفچار مشکل زمونږ د توان نه پورته دی
نه د الفچار مسله لګ روخانه کیسه دا د څړځایونو چې دی دا د خلکو ملکیت دی او عمومي دښتې دی او د هیڅ ملک نه دی یعنی دولتي دی په اصطلاح کوم ځکه چې د خلکو شخصي ملکیت دی او دولتي دی
لقانون لمخه غرونه رغونه دخته دا ټول سلطانی ملک دی او کچیر ته په یاد وی منګه یو هفته مخه یو سفر لرلو سرپل ته مزار ته جوجان ته سمنګان ته آلته درې والی صاحبانو سره د ټول مسولینو په شمول حتی د نورمه د والی د مزار په خپل په جدیت سره دغه تصمیم ونیو چې الفچار دشت دامن چیرته چې د دولت ملکیت دی هیڅوک نه غصبول شي او نه دې نه ایسته ماتول شي او همدارنګه که په بیسود کې وي که په بامیانو کې وي غرونه د سلطانی ملک دی دا د پاچا ملک دی پاچا اوس د رئیس جمهور صاحب ته موږ منتظرو چې څه هدایت کوي یو جانب ته ورکوي بل جانب ته ورکوي که دواړو ته ورکوي ځکه هغه زموږ د کمیسیون د صلاحیت نه پورته دی
تشکر
بله تشکر
دوستانو تاسو د ازادۍ په صفو کې درمو اجازه دي خبرونه اورئ د بحث موضوع ده د کوچیانو او نورو قومونو ترمنځ د ستونزو حل په دې ارتباط خبرې کوو محترم ملمانه دي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازی او د کوچیانو او ځایي خلکو د ستونزو د حل د کمیسیون غړی ښاغلی ملنګ بلاخ د ولسي جرګې غړی ښاغلی محمد عبدو او په ولسي جرګې کې د کوچیانو استازی ښاغلی حاجي صاحب عالمګل کوچی
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما احترامات خدا حضور شما نظر صاحب الکزای صاحب میوان شما تقدیم میکنم
تشکر
ما میخواستم اینطور بگویم که پدیده کوچی متاسفانه در افغانستان سیاسی شده بپذیریم یک واقعیت است بیاین ببینیم ماده 4 قانون اساسی را
که اجرای ماده 14 قانون اساسی مسئولیت کی است؟ این مسئولیت دولت است. دولت در راستش جناب آقای کرزی، جناب رئیس جمهور واقع است. این را نه علمگل صاحب کوچه مسئولیت دارد، نه عبدو صاحب و نه برادر دیگه ما چه داره. و این کمکاری از راست دولت است شروع میشه. شما بیاین ببینیم، ما شما صادقانه بگید و این را جناب کوچه صاحب، علمگل کوچه صاحب بگید که من بسیار احترام دارم برش، آدم دقیق است. ببینید پار سال چرا کوچی نرفت در هزارآجات؟ یکی مسئله حقوقی کوچی است، یکی مسئله تهاجم است که زیر نام کوچی در اونجا انجام میشه. شما ببینید پار سال در اینمی زمان کمپاین انتخاباتی جناب آقای کرزی بود و کوچی نرفت، 100 میلیون افغانی برای کوچه ها رشوت داده شد و کوچی ها نرفت. چرا نرفت؟ حق حق است، پارسال هم حق است، امسال هم حق است، 200 سال هم حق است، 200 سال بعدی هم حق است. شما ببینید که در اینجا چه قسم رنگ و بویی سیاسی متبرید. یک تعداد کسانی میخواید برای آقای کرزی جمع کنه رایه و او معطل میکنه برای یک سال. شما ایرا باور داشته باشین که مشکل بین هزاره ها خدای نخواسته بین کوچه ها نیست، مشکل حقوقی است، باید حل شوه. هر کس که حق داره در هر جای حقش برش مطابق به شریعت، مطابق به قانون برش داده شوه. ما از جناب آقای علمگل کوچه میره پرسان میکنیم که امیره دقیق شما بگوین، درست راست بگوین صادقانه، چرا پارسال نرفت؟
گوچه سبوله پروسو کلار نشوی
خمیره بانی داغ ورور وکل دیر خا خبر وکل ما غلطم خبر داغ و داغ یو تعداد خلق دی لکه مخته چی مار زوک پا کوچیانو کم دا چی سوک بایی چی بازی شایانوش که سو استفاده کی و ازارگانو که خو بیخی ماکی کو اکبری صاحب و خلیلی صاحب پا ازارگانو بیخی او ساده را چوالی خو کوچیان پا آغا اندازه ندیه. کوچیانو سل میلون روپی بلکل کوچیانو ته خساری پا نمر کریه، مگر ازارگانو ورونو ته په تر 300 میلیونو ډیر ورکړلې.
قاسم علي خان
خبرې سره ما پیکم دا هغه وخت کې زم مخالف مو سي مخالف يم په دې پیسو په دې بانو باندې مسائل نه حل کیږي. سیاسي حقیقت ورنوسو، حقیقت دغه د دولت همت وکي او عدالت دې کار واخلي، ما سند دې واخلي، ما منځکه دې را تسلیم کی. دا سیاسي ټیکادارانو، دغه سیاسي باجی کوونکو دې خلکو